دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ساج ملنده او سمانور همکاران مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم درته خبرو. خو پیل له خبرونو کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د کندز د پیښو حقیقت موندونکی کمیسیون وایي چې خپل رپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د غور والي د دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری ده شوی. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د ناروې یوې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز د پیښو حقیقت موندونکی کمیسیون وایي چې خپل رپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د دغه کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمې برخې روانونی له ولس سره شریکې کړي.
200 صفحه گزارش شش و 2000 صفحه دیگه هم
دی. وی ټول رپورټ یې په 200 پاڼو کې لیکل شوی دی. د رپورټ پرسته دوی اسناد 2000 پاڼې دي چې له خلکو سره پکې خبرې شوي دي. ټول په د افغانستان جمهور رئیس ته وسپارل. سره له دې چې فاروق وردګ له تفصیلاتو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د غور والي د دغه ولایت په محبس کې له زنداني ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغو ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی. خو د تحقیق په مهال د ځینو څارندوانانو لخوا ښځو ته بې ځایه وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه څیړي. د غور په محبس کې یوې زنداني ښځې ادعا وکړه چې یو څارندوال د تحقیق په مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د نوریې په نامه دغې زنداني ښځې له محبس څخه د والي سیمه جوینده د لیدنې په مهال پرته له دې چې د کوم کس دی ازادۍ راډیو ته وویل چې یو سرندوال د قید د کمولو په بدل کې د غوړاندیز ورته کړی وو.
تو یک دلیل خلاص میخیری به یک را بری کی
دی وی هغه ته وایي چې ته په یو دلیل خاصې د لشی یو دلیل لري. اشاره یو کړه هغه سرندوال ک چیری اوس ما ته مخامخ فیزې پیژندل شم. اشاره یو کړه چې بل لار دار چې تخپل خپل وجود څخه کار واخلي. د غور والي سیما جوین د ورسته تر دې د غوالایت د محبس لیدنه وکړه چې د حقوق او عدالت باسي په دې ورسته یو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې د زینو قاضیانو او سرندوارانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن پرانیستل شي. وسلوالو طالبانو پرون د یوه غره په لمن کې د چاودنې په وسیله د ځمکنیو د څمکنیو لژمنګل احمدخیلو ځاځیاریو پټان او جانیخیلو ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیه قوماندان پاسوال زلمی اوریاخیل وویل سیمې ته امنیتي ځواکونه په رسیدو سره مخالفینو له مقامات لاس واخیست او پښې سپکې کړې. دی وی متاسفانه هغه وسایل چې سړک یې باید جوړ کړی وای نا وخت را ورسېدل. تاسو پوهېږئ سیمه غرنۍ دی او کمر را پرېوتی دی. هغه چې لرې کړی شي سبب لاره پرانیستل شي. د پکتیا امنیه قوماندان زیاته کړه چې د بلډوزر او نورو وسایلو په مرسته د لارې د پرانیستلو هلې ځلې روانې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا ول تر دې مهاله کورني خبرونه. بهرني خبرونه تر ویلې لنډې خبرتیا وروسته اوریدل شي. د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر په مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په حق خپل اندېښنه څرګنده کړي. ټاکل شوی چې جان کیری له قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه خپل لیدنه نن پیل کړي. هیومن رائټس واچ پرون وویل چې جان کیری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بې موجبه بندي شویو کسانو خوشی کېدل د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو او خبريالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقوقو د اساسي شمنو تر سره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یو مهمه برخه ده. د ناتو یو قومندان وایي روسیې تیره میاشت یو توغندی وازمایه چې ښکاري په خپل دغه کار سره د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول یوې معاهدې څخه چې د ماتېدو له ګواښ سره مخامخ ده سرغړونه کړې ده. د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان جنرال فیلیپ بریدولوف د دغه توغندي په اړه تفصیلات ورنه کړل، خو دومره یې وویل چې دغه ازموینه د یو لړ ازموینو له ټولو نوي یوه وه چې کیدای شي په هغو کې د 1980 کال د INF یا د منځنی واټن اټومي ځواکونو د معاهدې څخه په کې تیروتنه شوې وي. د ناروې محکمې پرون دغلته یو کوردي ملا په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. دا ملا چې نجم الدین فرج نومیږي د فبروري په میاشت کې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردي ووژني چې د قرآن پاک د سوځونې پر مهال خپل تصویرونه خپاره کړي ول. نوموړي ویلي هر چا چې دا کس وواشه دا به ورته تحفه ورکړي. د محکمې قاضي وویل ښایي داسې کسان پیدا شي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبره پارونکې بللې چې د بیا د ازادۍ چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع نشي کېدی. اوس دا 950 کلن کوردی ملا دوه اونۍ وخت لري چې د دې هیواد بلې لوړې محکمې ته مراجعه وکړي. د رومانیا چارواکي وایي تیره شپه په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او اولګېدنې لږ تر لږه 26 کسان وژلي او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال وویل دا پیښه د بخارس په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ډک وو. عیني شاهدان وایي د نایټ کلب دننه د اور لوبې چاودنې وشوې چې له امله یې د ودانۍ چت او استنو اور واخیسی. وینی شاهد رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د اور څخه د تیښتې پر مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې شول. د رومانیا د صدر اعظم رسیال ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سارو سره د دغه مسلې د حل لپاره د خبرو په دوام موافقه کړې ده. بلخوا د فرانسې بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو سویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وشوه. د خراس د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د ادارې مشر فدریکا موګیرینی وویل چې په دې موافقه وشوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي پروسه پیل شي. د سوریې په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د 14 هیوادونو ډیپلوماتانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. داول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لامل چمو مننه کوم.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ رادیو ناوړی په روانه خبرونه کې مو دا ریپورتونه او مطالب درته راټول کړي. د کندوز د پیښو حقیقت مندن کې کمیسیون وایي چې خپل روسي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلې. په دې اړه ریپورت سربیره مولدي خبرو چې د افغانستان دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړه د اسلام د دین خلاف بللې. همدارنګه په یو بل ریپورت کې واوري چې په له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته پلاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ ډوبې شوې دي چې ورکی یو شمېر افغانان هم ډوب شوې دي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې ملدی خبرو چې په پیښور کې د افغانستان د کنسلګری ځینې ډیپلوماټان وایي چې افغانستان غواړي په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له ناروغ سندغاړي وږمې سره د دې په درملنه کې مرسته وکړي. نور ریپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم له یاده مو بواسي را سره وسه. د کندوز د پیښو څېړونکو کمیسیون وایي چې خپل روسي ریپورت د افغانستان حکومت ته سپارلې. دغه ریپورت د افغانستان د معارف پوخانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر شوه. سلطان محمد سرور په دې اړه تفصیل لري.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکو خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایی کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلې دی. خغلی ورداګو ویل چې فیصله پدی وشو چې د امنیت شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او کچېری دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړ چې 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش مو ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به انشاءالله سبا یا بل سبا موږ د شورای امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروري توضیحات ارائه شول د هغه نه وروسته به انشاءالله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دي هغه به خپلو ګرانو وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریکو.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې د دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تله یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیر ربط اړخونه څېړلي دي. له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزي حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړي دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره له دې چې افغان ځواکونو وشو کړی چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې یې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او ماموریت وغځوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس په هم یو بل ریپورت راواخلو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړو په افغانستان کې د اسلام د دین خلاف بللي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل داعش د د پوینا د مشرکانو ډله ده، غواړي چې په خپلو کړوړو د اسلام دین بدنامه کړي. خان محمد سین په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د داعش یا د اسلامي دولت د ډلې پورې تړلو غړو د نورو ادیانو پر ښځو جنسي تېری عبادت ګڼلی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تېری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دی.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته چې دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي. او هیڅکله به په افغانستان کې دا فاسق، دا فاجر، دا مرتد او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک د پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوریا او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تېري د ځینو قربانې شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوزه مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جون او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تېری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. یزیدین جلۍ دا هم ویلي چې تیری کوونکې نه یوازې دا چې دای دې عمل ته هڅولې، بلکې ورته ویلي دي چې دا عمل د بخښنې لامل هم ګرځي. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلې ده لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تېري وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دینی عالمانو شورا د داعش اسلامي دولت ډلې کړوړو د اسلام د دین خلاف بللي. اوس هم زو پکتیا ته هلته په ځینو ولسوالیو ته تللې لارې تړل شوي دي. تازه حالات څه دي؟ دا اوس راسره له پکتیا څخه زموږ خبریال داود تپان د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، داسې په لنډو ټکو کې راته ووایي چې په پکتیا کې د لارو د تړلو اوسنی وضعیت څنګه دی؟ لارې پرانیستل شوي او کنه نور یې هم تړل شوي؟
مننه هم صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې، تېره ورځ د ګردیز او پټان ترمنځ غځېدلې لویه لار بیا مدخل شواد سرکي تنګي سیمه کې وسلوالو طالبانو وتړله او غیر راښویولې وو. د بمونو په واسطه لارې بنده کړې ده، یعنی شپږ ولسوالیو ته د تګ او راتګ لاره بنده ده. خواته د لارې په هغه غاړه کې ولسوالۍ نه اغلته دی واده خلک ولاړ دي، ناروغان دي، د شپږ ولسوالیو خلک نشي کولی چې مرکز ته راشي. او یو خواته هم هغه اسانتیاوې چې د دوی لاسرسی ورته ولري په روغتیایي مراکزو کې نشته. خلک وایي چې اوس په سیمه کې جنګ هم ده، هم د افغان ځواکونو او د وسلوالو تر منځ وسلوالو غرونه نیولي دي او افغان ځواکونه لاندې په لارو کې دي. همدا ډول اوس مخکې خبر راغی چې د زرمت او ګردیز ترمنځ لویه لار او ټولې فرعي لارې بندې شوې دي. په پوستو باندې خال خال ډزې روانې دي، د سیمې خلک وایي. او د زرمت ولسوال کپتان اخلاص هم دا مني چې دوی خبر شوي چې لار تړل شوې، ولې دوی د عملیاتو په اړه فکر کوي. طالبان د سیمې خلک وایي طالبانو په لاسپیکرونو کې اعلانونه کړي د زرمت په لارو باندې باید تګ او راتګ ونه کړي، ځکه دوی هلته مهینه ځای ته ځای کړي دي او دوی خپل عملیاتي پلانونه لري، هم په دې ولسوالیو کې او هم په شپږو نورو ولسوالیو کې دوی خپل پروګرام لري. داسې تر اوسه پورې موږ څومره هڅه کوو چې پکتیا چارواکي را پیدا کړو چې په دې اړه موږ ته نظر راکړي چې دوی څه تدابیر لري، ولې تر اوسه پورې هیچ چا موږ سره خبرې نه دي کړې او وایي چې دوی مصروف دي.
ډیره زیاته مننه کوو داود تپانو چې له پکتیا څخه یې دغلته د وروستیو نامنۍ به ورته ووایو د نامنۍ له کبله د لارو د تړل کېدو رپورټ راکوو. موږ به په روانو خبرونو کې بیا هم له داود تپان سره اوسو او د پکتیا په تازه حال به تاسو خبر ساتو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، له ترکیې څخه د یونان ټاپوګانو ته په لاره د غیر قانوني کډوالو دوه بیړۍ وړ مشپه په سمندر کې د توپان او د بیړیو د تخنیکي ستونزو له امله ډوبې شوې دي. په دې بیړیو کې د افغانستان، سوریې او عراق او یو شمېر نورو هیوادونو غیر قانوني کډوال د اروپا په لور روان و، خو مخکې له دې چې د یونان کالمینوس او رودیوس ټاپوګانو ته ورسیږي بیړۍ ډوبې شوې. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د غیر قانوني کډوالو د دوو بیړیو د غرقېدو د خبر تر خپرېدو وروسته خپل پارلمان ته وویل چې د دغه بحران د حل لپاره د اروپایي هیوادونو کمزوري دریځ د شرم وړ دی.
تونیسو د دیز میرس افتس تا کیماتا تو ایګیو دن کسبرازن اپلا نکروس پروسفیگس.
سپراس وایي، زه د اروپا د رهبرۍ په کړۍ کې د غړي په توګه وایم چې خجالت پاسم. زه په دې شرمنده یم چې اروپا په مؤثر ډول دې بشري ډرامې ته ځواب نه دی ورکړی او په دې اړه د بحثونو کیفیت د شرم وړ ګڼم. سپراس نن خپل پارلمان ته دا وینا په داسې حال کې کوله چې د یونان ټاپوګانو ته نږدې تېره شپه د غیر قانوني پناه غوښتونکو په دوو بیړیو کې چې غرقې شوي دي ګڼ شمېر ماشومان وو. رپورټونه وایي چې نن سهار 19 جسدونه د سمندر له اوبو څخه راوویستل شول چې په هغه کې شپږ مېرمنې او لس کوچنیان وو. د فرانس پرس خبري اژانس خبریال وایي چې د اکتوبر په میاشت کې لشتلژه اته شپېته تنه چې د یونان ټاپوګانو ته د رسیدو هڅه کوله غرق شوي او مړه شوي دي. په یونان کې د میشتو افغانانو د یوې ټولنې مشر کاظم رویش نن ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل:
اوس د جوی حالت خراب شوی دی، اوس په سمندر کې ډیر موجونه شته او دوی چې راځي په یو کشتی کې دا کشتی زاړه دی له یو نه لبر نه په دې کې ډیر کسان د دې له کبله ډوب کېږي. لږ خرابي هوا چې دی چې دریا د حالت خراب دی دا ډوب کېږي.
ښاغلی رویش وایي چې په سمندر کې د اوبو د طوفاني کېدو له امله د غیر قانوني کډوالو لپاره یونان ته رسیدل د پخوا په پرتله ډیر خطرناک سوی دی. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې یونیسیار یو ویان د ازادي راډیو ته وایي چې په وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې یونان ته ورځي.
In recent days we have seen increasing numbers of Afghans coming to Greece.
شغلای ردموند وای په روسیو کې د هغو افغانانو شمیر بیخي زیات شوی چې یونان ته راځي. دا نه ده څرګنده چې ولې په روسیو کې زیات شمیر افغانان یونان ته ورسیږي، خو په روسیو اونیو کې دا شمیر زیات شوی دی او په عین وخت کې د هغو خلکو شمیر کم شوی چې له سوریې څخه راتښتي. خو بیا هم د سوریې خلک هغه لوړ شمیر غیر قانوني کډوال دي چې اروپا ته پناه وړي.
جوان آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول واګ در شری
په حنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناهینې شتمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستانو زموږه غږ آزادۍ راډیو نوري وسم کابل ته ځو. اسدالله الدین د کابل چاپ د نن ورځې ورځپانو ته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د تخار د درقد ولسوالۍ سقوط او د لوی جرګې د جوړېدو په اړه پیدا شو اوازو او اړتیاو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د درقد له سقوط او په شمال کې له موجوده ناامنیو سره د وسلوالو طالبانو د ګواښ لمن تاجکستان او ترکمنستان ته هم رسیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هیڅ غبرګون نه ښودل کیږي او د یوې ولسوالۍ سقوط هم اوس خلکو ته عادي شوی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي په شمالي ولایتونو او د تاجکستان او ترکمنستان سرحد ته نږدې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر چارواکو په هغو هیوادونو کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. سرخط ورځپاڼې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبانو سږ کال ډېره هڅه وکړه چې د جګړې له لارې امتیاز ترلاسه کړي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور ډېر تلفات یې ولیدل او اوس پاکستان بیا ورته وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په سرمقاله کې راغلي پاکستان غواړي د سولې د خبرو په بیا ګرمولو سره افغان حکومت مصروفه کړي. د ورځپاڼې په باور سږنۍ جګړې امنیتي ځواکونو ته هم ډېره مرګ ژوبله واړوله او لامل یې دا و چې وسلوالو مخالفینو غوښتل سږ کال خپل وروستی زور وازمویي او ځان ثابت کړي. پرویز مشرف هم د پاکستان له ناوړې پالیسۍ پرده پورته کړه. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن طالبان او حقانی شبکه خپل اتلان بللي او د ورځپاڼې په باور دا په دې معنی ده چې مشرف په غیر ارادي ډول د خپل هیواد رازونه افشا کړي دي. په سرمقاله کې راغلي جالبه دا ده چې نړۍ او سیمه د پاکستان په ناغړۍ پوهیږي، خو هیڅوک هم نه ورته وایي چې ولې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د حکومت د نیم بند مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي. په سرمقاله کې راغلي چې د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا ویلي چې د ملي وحدت حکومت له موافقې سره سم باید لویه جرګه راوغوښتل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې د لویه جرګې جوړېدو ته زمینه نه ده برابره او فکر نه کوي چې حکومت هم داسې یو اقدام وکړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. یګانه هغه څورلس کلنه ځوانه میرمن ده چې د خپل میړه لخوا کابو یو کال په بند کې ساتل شوې او ډېره وهل شوې ډبول شوې ده. یګانه د فراه ولایت د پرشمن ولسوالۍ اوسېدونکي و چې اوس د فراه ښار ته د عدالت غوښتنې لپاره تللي. نور حال د آزادۍ راډیو د سیمه ییز خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
یګانه د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسېدونکي هغه میرمن چې د خاوند لخوا یې د کابو یو کال وهل ډبول وروسته اوس د فراه ښار ته مخه کړې ده. هغه څوارلس کاله عمر لري او د واده څخه یې دیارلس میاشتې تېرېږي. د یګانې پر وجود د وهلو او ځورولو نښه نښانې دوره یې معلومېږي او اوس یې هغه د پښو د تګه غورځولې ده. دا وایي چې مېړه به یې تل په اوسپنیزو ځنځیرونو وهل او اوس خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای د فراه ښار ته راغلی او د عدالت غوښتنه کوي. د یګانې پلار چې کابو اویا کاله عمر لري د اوښکو په ډک سترګو وایي چې د لور سره ډیر ظلم شوی. هغه وای دلته خپل د زوی سره راغلی چې خپل د لور طلاق واخلي. د یګانې پلار او ورور د هغې د قضیې لپاره د جدید څېړنو غوښتونکي دي.
بودادم به دی شو شروع کړه میزاده میزاده کې تو مې دنیای کې تېر شو بستناز.
ما خپل لور د هغه په لاس ورکړ. نو وروسته هغه زما د لور په وهلو ډبولو شروع کړی او د وهلو تر څنګ یې ویل چې هغه دنیا چې مې ستا پلار ته ورکړې وه بیرته یې راکړه. زه دلته راغلی یم چې خپل د خور طلاق واخلم او تر څو چې دا کار مې نوی کړی نه ځم. په همدې حال کې د فراه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرسته شاګل سدید هم د یګانې قضیه جدي بولي. هغه وایي چې اوس یګانه د درملنې لپاره روغتون ته لېږدول او وروسته به یې ټوله قضیه وڅېړي. یګانه چې د عبدالله لور ده د مېړه لخوا یې وهل ډبول شوې چې وروسته د ښځو چارو ریاست ته راغلی. موږ هغه د یو مکتوب سره یو ځای د درملنې لپاره د عامې روغتیا ریاست ته ور وپېژندله چې وروسته تر درملنې به یې د قضیې سره قانوني چلند وشي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د یګانې د خاوند د کورنۍ نظر هم ودرو خو په دې بریالي نه شو. ویل کېږي چې د یګانې خاوند کابو 40 کاله عمر لري او د هغې په وړاندې د دې تاوتریخوالي یو علت هم د هغې په کم عمر کې ودول دی چې په دې کار کې د هغې کورنۍ او پلار هم ګرم دی.
دوستانو د پښتو ژبې وتلې سندرغاړه وږمه د څه مودې راهیسې په پېښور کې ناروغه ده او اوس د افغانستان حکومت ویلي دي، البته د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت یې استازي ویلي دي چې دوی به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې د دې سندرغاړې د درملنې په برخه کې مرسته وکړي. زبیح الله شفق په پېښور کې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وکمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وکمه له تېرې سمو د رئیس د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډري ډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وګما چې لاره د خبر پښتونخوا د ثوابي اوسیدونکو د شاوخوا 23 کلونو مخکې د پښتو موسیقي ډګر ته راوتي او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او برې پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګری یو پلاوي چې تېره ورځ د وګمې پښتون ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګری کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شو چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعات فرهنګ وزیر ده د هغه ماتویل چې موږ مقصد دې ته بځي دی نه به پښتنه کوي او دی به وعده کوي چې موږ په راتلونکي اصول د کیبه د سبب منګه هغه لازم برسته چې ورته پر نظر کې نیول شوې ده د دې په ورکل شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پښتونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زی بیا د افغانستان او خیبر پښتونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیوي لپاره د لاغوي سره د اړتیا په مهال لازمي مرستې وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لارو بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې ته باید پښتنه وشي مالي مرستې ورسره وشي.
د وګمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دی راغلل او دی راغلل موږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطره د خپل جال او جلال د خاطره افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. به ایل لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وګمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شند به ان شاء الله
د یادونه ورته چې سندرغاړي وګمې سورځ وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې د خبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور له وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وګمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
دوستانو و موریدل چې افغان حکومت غواړي د پښتو ژبې له وتلې سندرغاړي وګمې سره چې دا مهال د ناروغۍ په بستر پرته ده په درملنه کې مرسته وکړي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د سیمې او نړۍ په اړه دی. د امریکا متحده ایالاتو ځینو چارواکو ویلي دي دوی غواړي چې د سوریې له منځلارو مخالفینو سره د مرستو په لړ کې د غلطه یو شمیر یو کم شمیر سرتیری واسطه دی، وای چې دا سرتیری به یوازې د مشورې او روزنې چارې پر مخ بیایي. په دې اړه د سلطان محمد سرور رپورټ اورو.
واشنگتن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریه ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریه ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته لدی سوریه ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریه د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو لسنیمو بجو ته. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړی.
د کندوز د پیښو حقیقت موندونکو کمیسیون وایي چې خپل رپورټ یې حکومت ته سپارلی دی. د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کیدای شي نن پرانیستل شي. د ناروې محکمې پرون د غلطې یو کوردي ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونۍ غونډه کې د سوریې د 4.5 کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د رومانیا چارواکي وایي تیر شپه پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او لګیدنه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. او د بشري حقوقو څارونکو سازمان هیومن رائټس واچ د امریکا بهرنیو چارو وزیر څخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 موریدل کیږي. همدارنګه تاسو کولای شئ چې زموږ وی پانه تم ورشي او زموږ په وی پانه کې نه وځي چې زموږ خبرونه او ریپورتونه کتلای شئ، بلکې زموږ خبرونه لا غږ ویډیوګانو په زینو برخو کې لا تصویرونو سره زموږ په وی پانه کې موندل شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته، وهغه د نجیبه زمان ریپورت دی. په دې ریپورت کې به واورو چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپل اویایمه کلیزه په یو لړ مراسمو لمانځلې ده او هغه د یو نندارتون جوړول دي. نجیبه زمان په دې اړه نور تفصیل دروړي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو اویایي مکلیز منځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو لمخې دغه سازمان له 15 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دي او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیز مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډې کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له شپېتو کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوي پوره شوي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقونو د ساتنې، د ښځو د حقونو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال راوروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د ادارې رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه. وی ویل چې د دغه سازمان فعالیتونه د قدر وړ دي.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی ده، نو غواړو چې د نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپلو هیوادوالو ته په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغې ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړي دي او دا دوی په دې ارزي چې د دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
هم دې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي، هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیا سته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له خوست څخه یو شمېر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوي دي. د هلمند والی وی بخې له هلمند څخه یو شمېر خطرناک بندیان کابل ته انتقال شوي دي. د هلمند والی وی چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو. ورپسې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له یاده مباسي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمېر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمېر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه تپ معمول په عادي پروسس باندې هغه متامین سیالته دی هغه انتقالي کابل ته ممکن ول حالت درې سو سلو سو نفر ویل پیرو سپته نفر انتقال شي دا ډېره واري طبي روتين کار ده.
د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې لشکرګاته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې ونې په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری اژانس د هلمند د امنیت قومندانۍ د وایند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تېښتې کیسه تکرار نشي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتی ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری اژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند اژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدار از یادونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت خوش آمدین. من فرشتان ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد سرطان سینه یا سرطان سدی صحبت میکنیم. سرطان یکی از مهلک‌ترین بیماری هایی است که همسالت تعداد زیادی از زنان و البته دختران هم قربانی از این بیماری میشن. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب محمد عارف سروری متخصص جراحی امراض سرطانی مهمان ما هستند و در این مورد معلومات میدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سرطان سدی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است.
با عرض سلام و احترام به شما و همچنان بیننده های عزیز و شنونده های محترم رادیو آزادی، شروع میکنیم به بحث امروزی ما که درباره سرطان سدی است. سرطان سدی یکی از امراضی است که سالانه در حدود بیشتر از 1 میلیون نفوس را در جهان مبتلا ساخته و همچنان بیشتر از 450,000 مریض از باعث سرطان سدی سالانه در جهان زندگی خود را از دست می دهند. البته قسمی که از نامش مردم ما شما آشناس و به نام از او مکمل آشنایی دارند، سرطان سدی مرضی است که در صورت که در مراحل ابتدایی تشخیص شود، دریافت شود، و به صورت کمال قابل تداوی است و مهمترین چیز در این مریضا این نقطه است که باید مرض در مراحل ابتداییش تشخیص، دریافت و تداوی شود تا از عوامل پیشرفته و مشکلات پیشرفته که به مریض با مرور زمان و با گذشت زمان به وجود می از او جلوگیری شده بتانه.
دکتر صاحب، بیشتر البته خانما در کدام سن مبتلا به می بیماری میشن؟
البته قسمی که خودتان گفتین سرطان سدی یکی از سرطانهای است که بیشتر نزد خانم ها پیدا میشه. البته کمتر از حدود 1% از این مرض در نزد مردها به وجود می، اما بیشترین فیصدش که 99% است ای در نزد خانم ها به وجود می. معمول ترین سنی که نزد خانم ها مصاب مرض سرطان سدی میشن معمولا از حدود 30 سالگی شروع و با پیشرفت سن به هر اندازه که پیشرفت میره خطر مصاب شدن به سرطان سدی در نزد خانم ها به مو اندازه افزایش پیدا میکنه.
کدام عوامل باعث بروز سرطان سدی میشه نزد خانم
ها؟ البته عواملی که باعث بروز سرطان سدی میشه بسیار زیاد است که ما میخوایم به صورت کوتاه عوامل بسیار مهمی که است برای بینندگان و شنوندگان محترم عرض نمایم. اولین چیزی که سبب مصابیت به سرطان سدی میشه، طور قبلا گفتیم، جنس است که در نزد خانم ها زیادتر واقع میشه. و دوم قسمی که پیشتر گفتیم که سن، زمانی که سن از 30 بالا میشه خطر مصابیت به سرطان سدی نزد خانم ها زیادتر میشه. و مهمترین
یعنی دلیلش چیست که سن بلند میره سرطان سدی؟
البته عوامل دیگه هم هست که من آهسته اشاره میکنم برای زینا. و گپ مهم و عمده دیگه که از تاریخچه فامیلی است، مثلا کسی که بله ارسی نیک فامیلی بگویم که در ارسی باز یک مبحث جداگانه است، کسانی که در فامیل یک مریض مصاب به سرطان سدی دارن، این خطر مصابیت برای کسای دیگه که در اون فامیل زندگی میکنن یا به حساب اقارب درجه اول، مثلا اگر مادر یک دختر مصاب سرطان سدی باشه، چانس پیدا شدن سرطان سینه در نزد دختر ازی نسبت به کسانی که در فامیلشان مریض سرطان سدی نبوده بیشتر می باشه. و دوم چیزایی است که مثلا کسانی که مرض ماهوار در نزد خانه ها، کسانی که بالاتر بیشتر از سن 13 سالگی در نزد از اینا اولین عادت ماهوار شروع میشه، نزد از اینا نسبت به کسایی که امی مرض زنانهی بعد از سن 13 سالگی بوجود میه. خطر مصابیت است که از این مرد دختر خانم ها نسبت به کسایی که بعد از 13 سالگی نزدشان اولین مرض زنانهی پیدا میشه بیشتر است.
یعنی میگن اگر در سن 13 سالگی عادت ماهانه شان یعنی خطرشان بیشتر میشه؟
خطرشان نسبت به کسایی که بعد از سن 13 سالگی نزدشان عادت ماهوار پیدا میشه بیشتر است. و همچنان به می رقم کسانی که
دکتر صحبت ما را بعدا ادامه میتیم. دوست ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
بله پرسجان خوری تازه سلامون را نکم دازادی را جو طول کارکوم کاریدون که در سازدرانه ملمه سروری صاحب سلامون را نکم پشتون یم.
بفرماین پشتون صاحب.
بله دکتر صاحب خوب موزر چه دیر سو خبرتی اشاره وکرن پتاسوب سر چه مرد رو چه تقریبا افغانستان که وزر شدی میرمونی د شینی له سرطان ناروغي امري زما پوښتنه د ډاکټر څخه ده چې دغه مرض خو به د سرطان شینه چې دی وایي شینی سرطان دا خو به یو ساري ناروغي نه او بل خو به بل پوښتنه مې ده چې څومره آگاهي وکړ د دغه تفرزن او که دغه مرض علاج ونه شي یعنی په اول کې تشخیص ونه شي په اخر کې څومره خطرناک واقع کیږي او پرهیز دغه مرض څخه چې دی د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي او یو څه چې په دغه مرض مبتلا کیږي کومې غذاګانې باید وخوری او د کوم غذاګان څخه پرهیز وشي.
سلامت باشین پښتون صاحب از طریق تلفون بشنوین ډاکټر صاحب به شما صحبت دارن. بفرمایئ ډاکټر صاحب.
سلامونه قاری صاحب ته وړاندې کوم. البته قاری صاحب څه ویل په افغانستان کې وزر زنانه په دې تکلیف مبتلا دي. البته دا کومه دقیقه احصایه نه ده، شاید دې ارقامو نه چې دلته ورکړ شوی دي شاید زیات زنانه په دې مرض مبتلا وي، اما متاسف دې دقیقه احصایه نه دولت سره او نه شخصي روغتونونو سره دا احصایه سته چې آیا وزر دي او که د دې نه اضافه دي. البته دوم سوال چې راځو، تاسو ویل چې د سینې سرطان آیا یو ساري مرض ده او که نه؟ بالکل قاری صاحب، دا ساری مرض نه ده، هیڅ کله موږ نسو ورته ویلی چې دا ساری ده او هیڅ باید د دې نه ډار ونه لرو، ځکه د موږ و تاسې کلیوالي ژوند کې داسې وي که یو څوک په دې ناروغۍ مبتلا وي نو حتی خلک نږدې نه ورځي، پښتنه نه ورسره کوي. او زه د دې خپل وطنوال نه دا هیله لرم او دا مې ارزو ده چې دا مرض یو ساری مرض نه ده. البته دوی دغه داسې مریضانو سره څوک چې په دې مرض اخته وي دوی باید ورسره مرسته وکړي، همکاري وکړي، دوی د ژوند لپاره د راتلونکي لپاره دوی باید تشویق کړي او دوی ته هیڅ خطر موجود نسته، دا بالکل ساری مرض نه ده. او بل تاسو ویل چې د دې مرض د آگاهي لپاره باید څه وکړي، البته دا آگاهي مسله چې ده دا تر ډیره پورې په دولت دا رسانو پوری او پخپل خلکو پوری ارتباط لري. البته دولت باید داسې جوړښتونه ولري چې خلکو ته د ښوونځي نه شروع تر لوی تر جماعتونه او دا ټولو کې باید داسې ګروپونه موجود وي، داسې خلک موجود وي چې خلکو ته د دې مرض په هکله څنګه تشخیص کی، څنګه وپوهیږي چې زه په دې مرض مبتلا یم، په ښوونځیو کې، په جماعتونو کې، په ادارو کې داسې ګروپونه باید موجود دي. بل خبره چې قاری صاحب کړی و تشخیص البته د ډاکټرانو لپاره ډیر ساده ده، اما مهمه خبره دا ده چې خپل مریض څوک چې په دې ناروغۍ اخته وي او یا وغواړي چې دا پیښله دي چې دې ته مشکل جوړ کړي، په دې پوه سي څه کارونه باید وکړي او څه اقدامات دي چې دا زر تر زره تشخیص سي او په ښه توګه درملنه وسي. په دې کې زه غواړم درې خبرې خپل مریض ته، څوک چې مریض ده او چې مریض هم نه ده چې جوړ تیار وي، هغوی باید څه وکړي چې څو دا تکلیف زر تر زره تشخیص سي او درملنه وسي. زه دا خبرې په دې خلاصه کوم چې اول خوندې میندې د څوک چې په میاس کې باید حد اقل د مریضی عادت ماهوار چې شروع کیږي ومه اتمه تر لسمه پورې دی، دوی ځان ته یو ورځ انتخاب کی په هر میاشت کې په دې ورځ کې باید څو کارونه وکړي. اول دا چې کله دوی ځي تشناب ته سر ځان مینځلو دپاره، هلته دی اول په ښي لاس باندې چپ سینه ښه صحیح وګوري، لمس دی کی له پورته شروع تر لاندې ټول ځایونه دی وکتل سي، کچیرې دی کې کوم غیر نورمال شای پیدا کیږي یعنی په خوا نول اوس پیدا شوی دی، دې ټکی ته زیاته متوجه، او ټول په بیا دې په چپ لاس باندې
خی سینا ٹول او گوری لمس دکی چه پدی که کم غیر نرمال شای نوی او دویم خبر دادا کل چه پتشناب که آینه وی نو بیاده یو خو پلاس بانده دوی لمس کرد دویم خبر دادا چه دوی ده آینه تا ودریگی او ده خپل سینا ده اول خی خوا بیا چپ خوا ده جلد یا پوتو که رنگ ده و گوری بل و گوری چه آیا کم ده بل سینه نا ده راستا ده چپه نا آیا غط سوی ده غیر نرمال ده یا چپ تر راستا خوانا غط ده غیر نرمال ده پوٹکی یا جلد تغییر کرده ده رنگ تغییر سوی او بل ده سینه سار چه پا انگلیسی اصطلاح ورطا نپلوائی زندوارم تیبی اصطلاحات دیلتا شامل کم آغا ده و گوری چه آیا ده مقابل سینه نا زیاد را وطلی ده یا زیاد داخل تنین وطلی ده پدی کولای سو چه هم پدی که جلد گورو او دا د سینې سر چې دننه تللی یا بیرون راوتلی دا ډېره مهمه خبره ده او بل کله چې دوی د تشناب د راووتل بیا دې لاړ سي یو کوټه کې دې څملې پرې دې وځي یو بالښت دې د راسته اوږې لاندې کې دي چې دا سینه ښه برجسته سي او راووځي بیا هم په چپ لاس باندې ښه سینه دې ښه تفتیش کې ودګوري لمس دې کې او بعد هغه نه په ښي لاس باندې چپ سینه دې همدغسې وګوري لمس دې کې که کوم غیر نورمال شی پیدا کیږي نو زر تر زره دې خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي او هغه سره مشوره وکړي.
جز سوال شون کینا اشاره کردن که اگر زود تشخیص نشه چقدر خطرناک می باشن بیماری؟
بدبختانه چیزی که ما عرض میکنم این است که سرطان های سینه اکثر مریضایی که در نزد دکترها یا به شفاخانه مراجعه میکنن خصوصا در شرایط کشور ما مرحله است که مریض به مرحله آخر یا استیج آخر مرضشان رسیده و او زمانی است که پیش مریض مراجعه میکنن. البته اینجا من میخوایم چند دلیل را عرض کنم برای شنونده های محترم که چرا این مریضا ناوقت مراجعه میکنن. متاسفانه شرایط است که زمانی که یک خانم به این مرض مبتلا میشه حتی در خانه نزدیکترین شخصی که به او خانم نزدیک است که البته او همسرش است یا شوهرش است حتی خانم ها اینقدر حق ندارند که درباره یا برشان حق داده نشده که درباره این تکلیف خود برای شوهر خود صحبت کنه و شوهر خود با خبر بسازه. و میخوایم بر تمام برادرای خود به تمام کسانی که شوهر هستن و خانم دارن و همچنان بر برادرای خود که همشیرایشان است باید این حق برشان داده شود تا درباره تکلیف خود با مادر خود با پدر خود و حتی همراه با دکتر مشوره کنند تا جلوی از این پیشرفت مرض گرفته شود و به بهترین زمانش و به بهترین وجهش تداوی شود. اگر مریض در چنین شرایطی که مرضش پیشرفته باشه به نزد دکتر مراجعه میکنه البته عواقب بسیار ناگوار داره و در اون زمان زمانی است که نه تداوی از اینا قابل مرض از اینا قابل تداوی و علاج نمی باشن.
زنده باشین دکتر سه برادر مپکتی آوال هستن روی خط. بله سلام علیکم. سلام. سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایین پکتی آوال سه.
شودی خپل شودی ماشین ته نور کوي دا چې دلته چې ناروغي موږ د سرطان هم او دویم پوښتنه مې دا غواړم چې فکر او مور پښتاوي امیدواره یم چې ماشین راوړي دا شودی بیا ورکولای شي کله چې ورکولای شي دا پوښتنه مې
سلامتون گرفته شد. سلامت باشین پکتیاوال صاحب. بشنوین از طریق رادیو بفرمایید.
سلامونه پکتیاوال صاحب ته. البته اول پوښتنه چې زنانه کله ماشوم راوړي شودې ورنکې دا به څه پایله ولري؟ البته څنګه چې تاسو پوهیږي الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې تاسو خپل اولادونو ته دوه کاله مکمل شودې ورکړئ. البته په دې آیات کې اتمن حکمت ته چې ویلي حولین کاملین تاسو خپل اولادونو ته دوه کال مکمل شدی ورکی او دا شدی ورکول کولای سی چې د نه تنها د سرطان ناروغي بلکې نور ناروغي چې مور او ماشوم ته کې داسې پیدا سي د غیپ مخنیوي کې په جلوګری کې غټ رول ولوبوي او دا مهمه خبره ده چې بعد ماشومان ته شدی ورکی کچور چیرته شدی ورکړل سي نو کې داسې د سرطان او داسې نور ناروغي څخه م مخنیوي وسی او بل پختنه دا و چې شدی کچیر ته یو مور په سرطان اختوی د سرطان د سیدی په سرطان باندې آیا د هغه خونه ماشوم ته شدی ورکړي کنه؟ مهمه خبره دا ده کچیر ته هغه سینه پهغه کې بازی په عامه اصطلاح څخه ورته چرک راځي یا وینه راځي، نو په دې خاطر باید د هغې خوانه شیدې ورکړل نسی. مهمه دا ده چې د هغه بلې خوانه شیدې ورکړي تر څو ماشوم ته هغه تغذیه برابر سی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالله از غزنی روی خط هستن. سلام علیکم عبدالله جان. سلام خدمت شما، هم بفرمایید.
او که د خاص په خزه کې تخصیص لري او د عوامل کې دي عوامل له تګر کی او کله دغه مسوال او دغه شان
څه شان غرفتین ډاکټر؟ تشکر برادر، بفرمایئ ډاکټر صاحب.
ګران رور عبدالله جان ته سلامونه وړاندې کوم. البته مخکې چې ما خبرو کې ویل سرطان د سینې نه تنها چې په خزو کې بلکې په نارینه وو کې پیدا کیږي، خو په هغه کچه کې چې په زنانه وو کې په نارینه وو کې ډیر کمی، تقریبا په سلو نارینه وو کې کېدای سي په یو نارینه کې د سینې سرطان پیدا سي. البته عوامل مخکې په خبرې وکړلې، بیا هم په خبرې وکړو. تاسو چې سګریټ یا نسوار کېدای سي د سینې د سرطان عامل وګرځي، البته بالکل دا خبره کېدای سي چې سګریټ کول، نسوار او سګریټ دواړه په کې تمباکو دي، او د تمباکو خاصیت دا ده چې کېدای سي د سرطان پیدا کېدو یو لوی علت وي، او خصوصا په د سینې سرطانو کې دا مهم علت ده. او مهمه خبره ده څوک چې سګریټ او نسوار کوي، نو د دوی سره دوی به د نورو کسانو چې سګریټ او نسوار نه کوي دوی به د سینې سرطان باندې تر هغو خلکو نه زیاتره مبتلا کیږي.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما کریم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم کشیدم. سلام باش ما
ډاکټر کریم جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلامت باشین. سوال اغم فقط چې ما دوستان کې یو کاځو مې نشه گفتم، مثلا یعنی سره سره باندې گفتم ان کار درک طرف چی یعنی فاميلي من پرفورمنس به باشه، اما درات ما دقت نشم چې درات علل او عوامل چی یعنی سره سره ما جمع شه چی اثر تغییر تغییر مو دي چې هر کله راځو تاسو تأثیر غذاها است. این اصل ماشیدی بلدی شده، تحقیق شده، پیدا شده که مثلا اصل سینه سرطان جواد میشه دلیل دی چی هست؟ تغییرات دواها هست، مثلا آب و هوا هست، چی هست؟ دلیل تحقیق شده که مثلا چی به ماشید پیدا شده چی هست؟ و دیگه سوال ما دستت دیست دستت محترم همی سرطان نوزل میده که بسیلا دارش میگه مش قاین میده سرطان در بعض افراد سرطان میگه یعنی سرطان نوزل میده که دلیل پیدایش از این چی سایی سینده غذاها هست؟ مثلا اگر هست مثلا یک از فامیل ما همی سرطان از دلوشت بخیر برده بسی قابل علاج نیست، باید یه وقتی که همانده باید نیم دیگه کدوم رای نداره، ولی وقتی همی قتل هست یا در اختمت کم در سعودی بتن که سرطان از دلوشت چرا مثلا در افغانستان زیاد شده و چرا قابل تداوی نیست؟ امیر در افغانستان خواهی چی بسن جواب دادن، ما در خارج برده مولا گفتن که یه وقت گذشته.
تشکر کریم جان، بشنوین از طریق رادیو.
سلام خدمت کریم جان. برادر محترم ما گفتند که تاریخچه فامیلی، بله ما پیشترم گفتم که تاریخچه فامیلی علت عمده پیدایش امراض سرطانی در نزد اعضای باقی مانده فامیل می باشه. علت عوامل عمده شه که شما گفتین که چی چیز است، ما می خواهیم در باره ازی برتان مکمل مبحث صحبت کنم. چند چیزاش پیشتر گفتیم و بقیش می فرمایم، البته بقیش به ادامه سابقه میگیم. کسانی که اولین حملشان بعد از سن 30 الی 34 سالگی برای بار اول حمل میکنن یا خانهشان اولاد پیدا میشن، نسبت به کسانی که اونا در 20 سالگی حمل میگیرن و اولاد پیدا میکنن، در از این کسا چانس مصابیت به سرطان سینه بیشتر است و همین تحقیق است. و دوم کسانی که هیچ اولاد ندارن نسبت به کسانی که اولاد دارن میشه نزد از اینا چانس مصابیت به سرطان سیدی زیادتر باشن. کسانی که ادویه ضد بارداری را از طریق دهن یا تابلیت استفاده میکنن و این مدت زمان استفاده از این بالاتر از 10 سال میباشه، چانس مصابیت یکی از عمده ترین چانس مصابیت به سرطان سیدی نزد از اینا همین دوای ضد بارداری است که برای مدت بیشتر از 10 سال استفاده شوه.